روغتيا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، فریده هوډ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو په روغتیا پروګرام کې خرغلاست ویم. د نن د پروګرام ډیره برخه مو د سرطان ناروغي ته ځانګړې شوې ده. سرطان څه ډول ناروغي ده؟ ولې انسان سرطان کیږي؟ څېړنې وایي چې د ککړ چاپیریال او سرطانونو نږدې اړیکه ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د چاپیریال د ککړتیا د معلومولو لپاره د بهرنیو هیوادونو په مرسته له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستل پیل شول. خو اصلي مسله دا ده چې خلک څومره د پاک چاپیریال په اهمیت پوهیږي. که د کابل ښار ته ولاړ شئ نو ډیرو کوڅو ته چې ننوځي، حتی له ښاره لرې ځایونو کې، نو د وړو کارخانو څخه پورته شوي لوګي د سپیږمې سوځوي. هر څوک په هر ځای کې چې زړی وي کارخانه جوړوي. د خښتو بټۍ یا داشونه خو په هر ځای کې لیدل کیږي. زاړه موټرونه بې شماره په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې ګرځي. په وروستیو لسو کلونو کې د کابل او نورو لویو ښارونو د چاپیریال ککړتیا ډیرو ناروغیو ته زمینه برابره کړې ده.
په وروستیو کابل لسو کلونو کې په کابل ښار کې د بېساري ګڼه ګوڼې، موټرو، حمامونو، نانوایانو، فابریکو او کاروبار د زیاتوالي له امله د ښار چاپیریال، اوبه او هوا له پخوا څخه زیاته ککړه شوې او همدغه ککړتیا بیا په هیواد کې د ډول ډول مرګونو ناروغیو سبب شوې ده. د کابل د ترافیکو مشر جنرال نورالدین همدرد وویل چې زاړه موټر یو له هغو عواملو څخه دي چې د ښار هوا ککړولی شي، خو دوی مخنیوي ته تدابیر نیولي دي. همدرد وویل
تر اوسه مو څه باندې 1400 نقلیه وسایل چې ماشینونو یې د فعالیت لازم توان نه درلود او مضر ګازات یې تولیدول، خاوندان یې مکلف شوي چې ماشینونه یې نوي کړي. په دې برخه کې زموږ هڅې جاري دي او هڅه کوو د موټرو په واسطه په ښار کې د ګازونو د خپرېدو مخه ونیسو.
د عامې روغتیا وزارت وایي د ککړې هوا، اوبو او خوړو له امله هر کال په هیواد کې څه باندې 3000 خلک په مرګونو ناروغیو اخته کیږي. کارپوهان وایي د هوا او اوبو ککړتیا نن سبا د افغانانو لپاره داسې یو ګواښ دی چې که مخنیوي ته یې تدابیر ونه نیول شي، دوی به په تدریجي ډول د مرګ له خطر سره مخ کړي.
د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیندو چې د کابل ښار د ککړ چاپیریال په اړه لنډ معلومات راکړل، دا چې دا چاپیریال په روغتیا څه اغېز کوي، په دې اړه به د نن په پروګرام کې معلومات واورئ. ستاسو نورو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکول کیږي. د ایډز د ناروغۍ په اړه هم پوښتنې لرو. لومړی به راشو سرطان ته. ډاکټر عثمان پوپل په ډنمارک کې افغان متخصص ډاکټر دی چې د اروپایانو په تداوی بوخت دی، خو نن غواړي چې د ازادۍ راډیو له لارې افغانانو ته هم معلومات ورکړي او د ده په وینا خلکو ته خدمت وکړي. ښه راغلی ډاکټر عثمان ازادۍ راډیو ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته او زه هم ټولو وطندارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
رابه شو دیتا اول ډاکټر صاحب عثمان، که په لنډو راته ووایي چې همدا چې موږ وایو سرطان، دغه سرطان څه شی دی، دا څه ډول ناروغي ده؟
سرطان یو ډول ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې د حجراتو د ارثي موادو د تغییر له کبله حجرات د نارمل حالت څخه تغییر کوي، له نارمل اندازې څخه زیات نشونما کوي او خپله دغه د بدن نارمل حجراتو خصوصیت تغییر کوي. او کله چې دغه حجرې خصوصیات تغییر وکړه، نو هغه نورمال وظیفه چې یوه حجره په بدن کې لري هغه مخته نشي وولی او خپله دغه د بدن حجره یا د بدن غړی خپله د بدن لپاره یو بیګانه شی کیږي او هماغه ده چې خپله د بدن نور نارمال انفاج په مقابل کې مبارزه کوي او غواړي چې دغه بیگانه حجره لبای نیسی او په دغه ډول سره انسان ورځ په ورځ ضعیف کیږي. اصلا د سرطان ناروغي موجود علت هماغه
ما غوښتل ما پوښتنه وکم چې د عمومي توګه باندې د علتونه څه وي چې ولې دغه حالات رامنځته کیږي، لکه دا تاسو چې ویلي چې
علت فقط د حجراتو د ارثي موادو یا جنیټیک موادو تغییر دی چې دا کیدای شي په ولادي ډول د والدینو څخه ماشومانو ته انتقال شي چې موږ تاسو ارثي فکتورونه ورته وایو، او یا کیدای شي چې دا د محیط څخه واخیستل شي. دا زموږ تاسو ورځنی ژوند چې موږ تاسو مخکې بیاوي د دې تغییراتو له کبله منځته راشي چې په دغه محیطي تغییراتو کې یعنی دغه فکتورونه شامل دي چې زمینه مساعدوي سرطان ته. هر څه څخه اول سګریټ کول دي. سګریټ د ټولو مرضونو په عمل کې شامل دی. یا هغه خلک دي چې خپل سګریټ کوي، یا هغه خلک دي چې د سګریټ کوونکو سره یو ځای ژوند کوي، مثلا ماشومان، حاملهدار ښځې، حتی همسایگان هم کولی شي چې د ضرر نه ضرر ته ورسیږي د دې سیګریټ لاس کول ورسره. یعنی دا په دې معنی هغه څه چې سیګریټ کوي عین خطر سره مواجه ده لکه هغه څه چې څنګه توسيږي.
ډاکټر صاحب عثمان د ستاسو خبرې سره ماته د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي خبره را یاد شوه چې په دا سیګریټو باندې ځانګړي پروګرامونه کړي وو. ډاکټر صاحب ملکزي خبرې کولې په جرمني کې بل افغان ډاکټر دی، نو هغه د ام دې سیګریټو په مسلې باندې خبرې کولې. هغه دا ویلي چې وایي چې څوک سیګریټ سکي کنه دا اصلي سیګریټ سکونکي وایي هغه لږ خطر سره مخامخ کیږي نسبت هغه کسان چې پاسیف سموکر ورته وایي، هغه څوک چې د سیګریټ سکونکي دود تنفس کوي. نو ما هم دا پوښتنه ترې وکړه چې ولې داسې کیږي کنه. نو د هغه یو ډېر ښایسته جواب ویلي چې هغه څوک چې خپله سیګریټ سکي نو ډېر مواد خپله سوځي په همدې سکولو کې، مګر هغه دود چې بیرته راځي او هغه نور خلک چې هغه تنفس کوي نو هغوی بیا ډېر زیات خطر سره مواجه کیږي. بله مهرباني وکړئ.
یو شاید ډېر زیات چې مهم ده د سیګریټ سکولو هغه عملدار شوی چې د هغوی خواندان سیګریټ کوي یا فامیل کې سیګریټ، هغه هم په عین ډول له خطر سره مواجه دي لکه چې دا خلک سیګریټ کوي. خو نور فکتورونه چې دا سبب د سرطان کېږي، مثلا ما مخکې په دې باندې خبرې وکړې، چا چې وزن ډېر زیات وي دا هم ډېر زمینه سرطان ته مساعده وي. هغه خلک چې الکول ډېر زیات خوري، هغه خلک چې په فزیکي ډول فعال نه وي، یعنی شپه ورځ په کور کې پراته وي او کار مر نه کوي، دا هم ورته متوجه ده. او بل د پوستکي سرطان چې زیاتره هغه خلک چې د لمر د شعاع سره مخامخ وي، دا هم خطر موجود ده. او بل ډیر زیات مهم ده چې اوس په موږ تاسو د زیات خبرې په کې وکړو، دا محیط دی زیسته په هغه محیط کې چې موږ تاسو ژوند کوو. په دا مسلې باندې خبرې کوو، دوه شی موږ تاسو باید تاسو ته وکړو. یو هغه ځای کې چې موږ کار کوو، مثلا یا چې دا خلک دی په یو د فابریکو کې کار کوي، چې هغه فابریکو کې بعضی کیمیاوي مواد چې هغه سبب به سرطان کیږي، او یو تعداد خلک دی چې د لمر د شعاع سره مخامخ دا هم د سبب د سرطان کیږي. او بل عمومي هغه محیط چې موږ تاسو ته کې ژوند کوو، چې اوس فکر راځي مثلا لکه تاسو چې ویلې د کابل محیط ده، مثلا دا د بټیو جوړول، د موټرو ازدحام، ګرد خاورې، دا ټول هغه شیان دي چې سرطان په تولید کې ډېر زیات لري.
کورم ودان ډاکټر صاحب عثمان د پروګرام په لړ کې به په دې مفصل خبري وکړو. تاسو هم ځانته د چه نه مې په پیاله کې واچاو د خپل چه لګوس کې په دې باندې د مخنیوي په لارو چارو باندې او نور عوامل باندې به خبري کوو. تاسو د پروګرام په سر کې په سرطانونو باندې خبري وکړي چې اصلا سرطان چی شي دی، او یو څه عوامل تاسو یاد کړل، مثلا د چاپیریال ککړتیا، یا مثلا هغه کسان چې سیګریټ سکي، څه چې دوی هغه خپل په حساب سیګریټ کشان دي، هغه کسان چې دغه د سیګریټو لوګي تنفس کوي، تاسو ویلي د ټول په خطر کې دي. اوس راشي په ځانګړي توګه دغه د افغانستان مسلې ته به راشو. که څه هم ما ډېر زیاته هڅه وکړه چې ارقام پیدا کړم چې څومره د په دې لسو اخرو کلونو کې چې په افغانستان کې چاپیریال ککړ شوی دی، دغه څومره مشخصه توګه باندې څومره ناروغۍ ډېرې شوي، په مجموع کې سړی ګوري چې یو زیاتوالی شته په تنفسي ناروغیو کې، مګر ځانګړي ارقام مشکله ده چې څوک پیدا کړي. خو دا ویل کېږي خپل افغان ډاکټران چې دننه په افغانستان کې کار کوي، دوی وایي چې د پخوا په نسبت باندې تنفسي ناروغۍ ډېرې زیاتې شوي دي، او افغانان نسبت بل هر وخت ډېر زیات افغانان دې ته مجبوریږي چې د افغانستان نه د باندې، مخصوصا دوی هند ته ځي یا پاکستان ته ځي د تداویو لپاره، د سرطانونو د تداوی لپاره، چې سرطانی ناروغۍ ډېرې زیاتې شوې دي. او یو علت یې ډاکټران هم دغه د چاپیریال ککړتیا ښیي. تاسو په دغسې یو وضعیت کې ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم یو افغان یا افغانستان ته تګ راتګ کوئ، معلومات لرئ، یعنی د یو ډاکټر په توګه باندې کومې لارې تاسو ښیئ چې وکولی شي خلک تر یو حده ځان وساتي د دې ناروغیو نه؟
فرید جان، دا موضوع خو ډېر غټه موضوع ده، خو دا تنها فکر نه کوم چې په مرکزونو کې دا پرابلم وي، په اطراف کې هم دغه مسله سي. مثلا په اطراف کې فکر کوم په آینده کې ډېر غټه علت ده دا د بمباری وي، دا بمونه چې اوس خلک په اطراف کې استفاده ترې کوي، دا ټول عامل د سرطان ګرځي، او د دې تاثیرات ممکن وروسته له شلو کالو څخه ډېر زیات معلوم شي. او په مرکز کې موږ تاسو وینو چې هلته استحام زیات ده. مثلا مخکې لکه تاسې چې ویلې دا د بټیو جوړېدل د کابل په اطراف کې، یا مثلا سابق صنعتي پارکونه چې ورته ویلې چې چاته ټولې فابریکې په مرکز د ښار کې جوړې کړې، یا دا ازدحام د خلکو چې د کابل ښار وه د 1 میلیون خلکو لپاره جوړ شوی و، 5 میلیونه خلک د پکې اوسېږي. دغه شیان ټول دغه شیان دي چې زمینه سرطان ته مسایلوي. نو د او بل دا چې چرقم مثلا دغه خراب محیط په دغه باندې بل لږ څه وکړو، مختلف فاکتورونه او مختلف سرطاني مواد چې په محیط کې موجود دي، کله چې کیږي چې دغه سرطاني مواد په طبیعي ډول په محیط کې موجود وي، او یا کیږي چې اوبه یا هوا یا ځمکه د ده په واسطه ملاوه شي، نو کله چې موږ تاسې دغه شیانو څخه استفاده کړو ټول زموږ تاسې بدن ته ځي، او کله چې د بدن هر قسمت کې کولی شي چې د دې سبب د سرطان شي. او د کار د مخنیوي خو ډېره غټه پروسه پکار لري، خو خلاص ګپ خلک هم کولی شي چې له دې څخه ځان مثلا وساتي. مثلا هغه خلک چې په فابریکو کې کار کوي اکثره څه دي داسې یو لقم لباس واغوندي چې مثلا د دوی سترګې یا ځان د دغه کیمیاوي مواد سره تماس ونه نیسي، مثلا ماسکونه دي او ماسکو څخه استفاده وکړي. مثلا ډېر به ښه وي مثلا د کابل په ښار کې چې ځوان پیاده خلک په یوازې د موټر وګرځي باسکل څخه استفاده وکړي، او یا پیاده وګرځي چې دا هم په اقتصادي لحاظ کومک کوي، هم د محیط لپاره کومک کوي.
جالبه دا ده چې ډاکټر صاحب وې دومره ډېر د موټرو ازدحام ډېر دی چې ډېر خلک فکر کوي چې پیاده لاړ شي نظر به ورسیږي، ځکه موټرونه ډېر زیات دي.
بالکل خدا دې دولت پروژه د پای تصمیم ته ونیسي. او بل مثلا دا بعضې توکي زهري مواد چې دا پلاستیکونه چې هر ځای کې پراته دي، دا بټرۍ چې په هر ځای کې اچوي، دا نور کیمیاوي مواد چې په هر منطقې کې چې دي، دا که په یوه ځای کې راټول شي او وسوځول شي، دا د محیط په جوړېدو کې پاکېدو کې ډېر زیات رول لري.
ډاکټر صاحب، یوه مسله ده چې زه غواړم تاسو ووایم، دمخه دې چې زه سټډیو ته راشم لږ مې دې باندې وکتل چې دا کم غازات دي یا کم مواد دي ډېر چې په محیط کې سبب د سرطانونو کې. یو نوې ماده چې نړیوال روغتیایي سازمان ورباندې ډېر زیات تاکید کوي هغه دایوکسین دی. وایي دغه ماده یا په طبیعي شکل باندې حتی په د آتش فشانونو یا مثلا په د ځنګلونو چې سوځي په دغه وختونو کې هم کېدی شي، او یا دغه فابریکونه دغه کېدی شي. بیا نو وایي دغه یو اندازه په دغه مواد یا دغه غازات بیا په غذایی موادو باندې هم اثر کوي، او په غذایی موادو کې مخصوصا بیا دوی په دې غوړو کې ځینې سي. دا چې مثلا یو ویلات چې ډاکټران وایي چې تاسو مثلا غوړ ډیر مخري، و یو ویلات هم دا دی چې همدغه دایکسین دغه ماده په دغه غوړو کې ډیر زیات ځینې سي، او د خپل بیا تحقیقات شوی چې د سرطانونو سبب کیږي. په هر حال دغه شی تاسو هم ورته اشاره وکړه په یو ډول چې بیلابیل غازات دي او بیلابیل مواد دي، او دا به ډیر غټه مسله وي چې په اړ یو باندې سړی خبر یو کې. دا مثال په توګه ما یو مثال یو خودو. نو اوس یو عمده مسله په افغانستان کې په تیره دغه تیرونه کې هم ازادي رادیو په دې باندې راپور لرو دو چې په افغانستان کې یو غټه یعنی اندېښنه ده چې کنټرول نشته په دې باندې چې مثلا یو څوک وړه کارخانه جوړي، مثلا یو څوک د ربر کارخانه جوړي یا یو بل شی د پلاستیکي سامان جوړي د مختلف شین، مثلا زړی شوی تلې یو د کابل خار مثلا په دریمه نه یا کې دویمه نه یا کې یو ځکه کوڅه کې کور دی، مثلا یو ځای کرا کړی دی، هغه کور کې بس لوګي پورته دی او خو شا کورونه بیچارهګان تنفس نشي کولی. یعنی د یو ډاکټر په توګه باندې تاسو کومه لاره ښایي څنګه ممکنه ده چې د دغسې یو شي مخنیوی وشي، او مثلا خلک د دې په خطر باندې پوه شي؟ زه مطمئنه یم کې یو څوک په دې باندې پوه شي چې دا څومره خطرناک ګازونه دینه راوځي او د څومره ناروغیو سبب کیږي، هېڅکله به دې ته زړه ښه نه کړي. زه فکر کوم خلک شاید ډېر مواردو کې په دې ضرر باندې پوه نه شي، ځکه دا کار کوي. څه فکر کوئ؟
په دې کې ډاکټر زه فکر کوم اولین مسؤلیت د حکومت دوی باید لږه سیاسي تبلیغات وکړي. په اوله مرحله کې مثلا په دغه منطقه کې چې دوی ورته فابریکې جوړې کړي دي، نشریات وکړي، خلکو ته ووایي چې د دغه فابریکو اضرارو باندې خبرې وکړي، او خپله خلک ورته متوجه کړي چې هغه دوی یا زمینه مصیب کړي چې دوی له دې ځایه نه انتقال وکړي او یو بله منطقې ته لاړ شي. او بله که په دې ډول ونه شي باید هغه دوی ته قانوني سیستم یا اجازه واکړی شي چې دا هغه د فکر کوم دی فابریکې نه یا فامیلیا یا دوه درې فامیلیا کټه اخلي او هغه خو ضرر هغه ټول جمعیت متوجه ده او زما په نظر خو صحیح تبلیغات په دغه برخه کې په ډېر زیات معاصر وي نسبت نور شیانو ته چې کور په دغه
السلام علیکم خورې څنګه شئ
شکر الحمدلله وایې تاسو پوښتنه وکړئ خپل ازادي راډیو ده لطفا
ما دا پښه مې بېخي درد کوي دا زنګون دی بېخي درد کوي را دوه کال کېږي چې درد کوي وسره شل سوم چې دې مریض څه شي ده
صبر وکړئ ډاکټر صاحب کومه پوښتنه کول لري وی کوي بیا د دوه منی مایی کې ورته ولون جواب وایي ځکه چې اصلي موضوع لرن
کومه هغه څور را کومه که چې اخی سه یا سی ټی سکین دې چې څه کړی دا یا هغه تلویزیونی معاینه چې دا څه کړی دا چې هغه څه درته ویل چې هغه څه دې ته خبر به په ځان نه کړی
هغه چې مو ویل دي خو هغه ډاکټران ته ورغلې هیڅ نتیجه نه کړی
نه ډاکټر صاحب درته دا وایي چې ته په ایران کې چلاړې ډاکټر ته ډاکټر درته کوم معاینات وکړل سې درته ویلي چې ستا په زنګون کې څه خبره ده
ډاکټر ته وایي ته بیمار یې ته بیمار نو بالا ته بیمار دواوی مې وکړې نو ونسوه دا اول دا لږ درد یې کوي لږ لږ درد یې کوي بار دغه رقم پاج وخت ملا و سره په درد او سره شل سوم
خو دا اوروره دې تاسو تکلیف او زیات شو کنه دا خو خبره لږنګانه ته ملا ته ورسېدل دا به ډیر مشکلې چې په تلیفون کې دا موضوع خو تا کومه کس نه داخل شي حالت کومه تلویزیونی معنا نه درته کړی شي د دې چې شي د وبدې تي کې کوم ځای دی لګېدلې دا کوم شي شوی
یا دا ما نه مینه لري نه چې په کډ دا کده کې وایي ته بیمار ته بیمار هغه دوا ویم کوم بیا هم د غره کم پر درد دي درد نه سمېږي زه
والا ډېر مشکله ده چې څو شي خو زه به مشوره دا درکوم چې ډاکټر طلال ته ورته ورته زما آکس واخله هغه د تشخیص کې نوښته کې په هغه ژبه باندې هغه ژبه چې لیکي بیا به د ډاکټر صاحب ته راځي د ازادي ته ټلیفون وکړي هغه نوم به یو وایي بیا به هغه ماته وایي بیا به بل پروګرام ته به زه دغه مرض مبارک ته تاسو راکوم تاسو ته
کور دې مدن ژوند دی اوسې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام مہربانی مبارک صاحب
ڈاکٹر
صاحب انسان سو کی چی کینسر نشی ہاں پختہ دیدہ ڈاکٹر سے بدر تجواب ہوئی چھ انسان سو کی چھ سرطان نشی
مخنوی لپاره خو یوازنه شاید هغه چې هغه شرایط چې موږ ویل ته د زمينه سرطان ته مساعده یو باید کوشش وکړو چې هغه ته موږ د تاسې داد وکړو او د کومه کې چې ویل سیکریټ باید سیکریټ بند شي ځکه خپل شخص سیکریټ کوي او کورنۍ یا تا هم سایزان هم متضرر کیږي له ځنه باید انسان په ورځ کې اقلا نیم متر یو ساعت پورې وګرځي یعنی فزیکی فعالیت ولري په دا ډول چې لږ کې په تندې کې لږ خوله پیدا شي دا په دې معنی چې دا ورته کافي ده موږ تاسو خوشوکر مسلمانان دا کار به نه کوو او هغه خلک چې الکول شي باید د الکول بند کړي چې دا هم زمينه د شراب وو او بل کوشش وکړو چې زموږ د تاسو وزن زیات نشي چې دا هم زمينه سرطان ته مساعده وي او هغه خلک مثلا هغه خلک چې په لمر کې کار کوي هغه دا باید توصیه وشي چې همیشه باید هغه دې ځان پټ وي خصوصا کله چې د 12 بجو نه تر 3 بجو د ورځې په لمر کې کار کوي یا شی واغوندي چې دا وجود مستقیما د لمر د شعاع څخه بچ شي ځکه چې هغه سبب دی پوستکی د سرطان کیږي او بل ډیر څه چې مهمه ده هغه ځایو کې چې د واکسینو امکانات موجود دي هغه واکسینونه چې ماشومان په دوران کې کېږي باید هغه واکسینونه ته څه کوم ګټه استفاده وکړي هر متاسفانه زموږ په تاسو کې ملک دا څه نشته موږ تاسو سکرینینګ وکړو مثلا ټول هغه خدای چې عمره د دروشت سره تر 15 کلن وی په اروپا کې دی ار درې کال او 15 کال د دې یو معنا د رحم ناخست کیږي او دا ډیر د استعمال د چ تقریبا اتیا تر 90 پرسه د سرطان وقعات په خځو کې کم کړی دي فقط په دې معنا کې چې کیږي د اماغه د بدن یو د رحم نه یو ټوټه اخلي او هغه معنا کوي چې هغه کې ګوري چې دغه حجره دغه عامل د سرطان چې ورو عامل د سرطان کې په دغه کې تغییرات راغلي دي کنه د راغلي کله چې ولې د تدار راغلي هغه د سیته د وی کوي او همدارنګه په دې حساب باندې د دې سرطان د پرمختګ څخه مخنیوي کوي همدارنګه یو څه د خلک چې د سینې سرطان دلته کوم منظم دا ول ټول هغه خځو چې عمر له 50 نه زیاتې دي په نامه نظر دا ول درې درې کال وروسته د دې سینې عکس اخیستل کیږي وګوري کال کوم تغیرات پکې راغلي وي چې د فاینده کې سرطان سبب کیږي بیا چې رجله ګوري وسی همدارنګه هغه حالت چې
ډاکټر صاحب یو خبره ما غوښتل تاسو ووایم دا د خځو په مورد کې دغه د تی سرطان خو ډیر زیات دی په افغانستان کې په دې وروستیو کې راپورونه وایي چې ډیر زیات شوی دغه ماینې چې تاسو وایي دغه سکرینینګ د پاره یا د خاصه معاینې چې کیږي د ماموګرام او د شین خو ممکنه ده چې ډیر زیات مویسر نوي په افغانستان کې لکه یو په دغه یو دقیقه کې چلرو یو آسان لاره چې مثلا یو خزه خپل ځان سره مرسته وکړي شي خپل مخکې د مخکنه په غاول مرحلو کې وکولې شي چې دغه تشخیص کې څه تاسو په نظر غوي
اغه اوله مرحله تشخیص په مشکله ده خو بیا هم همیشه باید خپل د سینې چدي باید کنټرول کړي که کوم غوټه ده چې پیدا شول باید سی دفتر ته ورته او په ده هم ورخطا نه شي چې اتنی زده غوټه سره تام وي دا غوټه د مختلفو سببونو کبله پیدا کیږي او بیا هم امکان لري چې دا د شروع د سرطان وي اما دا په هغه سره وخت چې لږ پرمختګ کړی ده خو بیا هم تاسو دغه د چکل چې په دې کې مثلا یو ځوان کده چې هغه کې بیا غته ماهوار مریضی کې کوم مشکلات پیدا شي یا ځوان شي یا زیات وخت وان وکي اړ یاد اخی په سینا کې او کوم کوم څه چې پیدا شي دی باید د سټي ډاکټر سره
پور دی ودان ډاکټر صاحب وخت پوره شو ډاکټر صاحب په اخر کې ډیر خسته پیغام لرو دوه ټول خزي کې په خپل تی کې یو ډیر وړه غوټه مې ساسي حتمان باید ډاکټر ته لشي کې دې شي دا سرطان وی او یا کې دې شي کوم بل پیخوي خو که سرطان وی پام دی اوله مرحله کې مخنیوي کیږي او ان شاء الله چې د مرګ نه به بچي.